السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پاکستان وايي افغان طالب چارواکي د تورخم د دروازې تړل کېدو په وجوهاتو ښه خبر دی خو ځان ناخبره څرګندوي په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور له 2500 زیات افغان کډوال نیول شوي او چارواکي وايي چې په مراکش کې د ستمبر د اتمې په زلزله کې د وجل شوو شمیره 2700 نه اوخته ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې په ارزي توګه د تورخم دروازې د بندیز د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې د تورخم دروازې د بندېدو تر شا څه وجوهات دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستانی ځواکونو هغه مهال په طالب سرتیرو ډزې وکړې چې هغوی د ډیورنډ کرښې خپلې غاړې ته یوه پخوانۍ پوسته رغوله په بیان کې راغلي چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو ته پلمې جوړوي خو ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان د موقت حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلی چې دا د دې هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی نوموړي زیاته کړه چې د ستمبر په 6 پاکستاني ځواکونو د دغه غیر قانوني تعمیراتي کار مخه ونیوه نو افغان ځواکونو د یو سوله ییز هوډ پر ځای د پاکستاني پوځیانو پوستې په نښه کړې د تورخم د پولې په ټرمینل کې ودانې زیانمنې کړې او د پاکستان او افغانستان ملکي وګړو ژوند یې په خطر کې واچوه خو د ستمبر په 6 د تورخم یو پولیس چارواکی نهید خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې پیښه هغه وخت شوه چې د تورخم هغه خواته واکمنو طالبانو مورچه جوړول او د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل بل خو د تورخم لارې پرانستلو لپاره د ستمبر په 10 د افغان طالب چارواکو او د پاکستان د حکومت استازو خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری لخوا رسنیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حال هوکړه ونه شوه لام دې عمله دروازه نن په 6 ورځ هم تړلې پاتې ده د اسلام آباد د تراګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړي د غورځنګ د مخکښ او د پارلمان د پخواني غړي علي وزیر د ترناول او تراګرۍ ضد ادارې په مقدمو کې 13 اونۍ ضمانتونه شوي بو خو د اسلام آباد بارکو سیمې تاڼې په مقدمه کې په اډیاله جیل کې په عدالتي ریمانډ بند کړي وو د ضمانتونو د منظورېدو پاس د غورځنګ د غړو او علي وزیر وکیل امل مندوخیل مشال لري ته ویل
په اسلام آباد کې پالی وزیر چکم درې FIR درشیو په درسره مقدمو کې دالی وزیر ضمانتونه مکمل شول د دروکار اوس تیاریږي نو دا به نن ماشپښنه پورې اډاله جیل ته واستول شي او مازیګر به د ریای وي
دا معلومه نه ده چې د دې ضمانتونو پاس باید علي وزیر په شمول د غورځنګ نور غړي له زندانه خوشي شي او کنه خو په تیرو وختونو کې د ضمانتونو باوجود د غورځنګ غړي په نور مقدمو کې نیول کیږي او په زندانونو کې پاتې شوي دي په ډیر اسماعیل خان کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وجلې ده د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو د طرف نه جاری شوی بیان کې راغلی چې نن د درابن جوډیشل کمپلیکس په سکیورټي مامور کانسټیبل سمیع الله نامعلوم وسلوالو په ډزو واجه د بیان تر مخه سمیع الله د خپل کور نه درابن جوډیشل کمپلیکس ته روان وو چې په سګو سیمه کې په نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې جوبل یې کا او نوموړي وروسته په هسپتال کې ساه ورکړه بیان زیاتوي چې د پیښې د پلټنې لپاره یې عملیات پیل کړی دي او د ککړو کسانو د نیولو هڅه کوي تر اوسه د بریډ ذمہ واری چا په غاړه نه اخیسته تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 او 10 په دغه ښار کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر 2 شپږ 50 ته رسېدلی. پولیس وایي په ټوله سیند صوبه کې یې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو پر ضد کریک ډاون پیل کړی. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوک یو نن مشال ریډیو ته وویل چې د نیول شو افغان کډوالو پر ضد یې د بغیر اسنادو دلته پاتې کېدو یا فارن اکټ مادې لاندې مقدمې درج کړې. دا په داسې حال کې ده چې د سیند صوبې گورنر کامران ټیسوري او د کورنیو چارو نگران صوبایي وزیر بریګیډیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل وفاقي حکومت د هغه افغانانو د ملک نه د وستلو پریکړه کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزا کاکل د ستمبر په 11 مشال لیډیو ته وویل چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیولي او مقدمه په جوړ کړې دي. چارواکي وایي چې په مراکش کې د ستمبر په 8 د راغلي زلزلې له وجې د وجل شو شمیر 2100 اوختی دی. په ریکټر سکیل باندې د 6.8 درجې د زلزلې د 3100 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. رباط د ستمبر په 10 وویل چې د 3 هیوادونو لخوا یې د مرستو وړاندیزونه په داسې حال کې منلي چې ډېری نورو هیوادونو هم ویلي چې دغه هیواد ته مرستې استوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. پاکستان وایي د تورخم دروازې تړل کېدو د وجوهاتو په اړه د طالبانو د حکومت بیان د حیرانتیا وړ دی. عدالت د علي وزیر او پی ټی ایم د ځنو نورو غړو ضمانتونه منظور کړل، خو ملګري وایي چې اوس هم د علي وزیر د خوشي کېدو په اړه پوره ډاډ نه لري.
د پاکستان گورنمنٹ دی پولیس دی عدلیه ده ددا بروسه نسته کسنن علی وزیر پسی درمنده وسیا د بینندن اف ای آر راپورت کی هم په دې کې سنا ممکنه خبره نه ده.
په چترال کې امنیتي ځواکونو تاریخي طالبان پاکستان په انخطو کې یو بل ته د ځاني تاوان اړولو ادعا وکړي دي. نن په نیویارک کې د ترهګرو بریدونو ترسره کېدو 28مه کلیزه ده. لاغې وروسته شروع شوی جنگ په پاکستان څه اثرات کړي دي؟
مصیبت دا چې پاکستان په دې جنگ کې پاری خونو د ټول نه زیات اغېزمن پاکستان شو او دا اوسه پورم سر اومی نشته چې مخ وسه کیږي.
او د مراکش حکومت وایي چې د زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ ورته پیل شوې دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو پکې د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم دروازې په اړه د طالبانو د حکومت د بیان په حق لا حیرانتیا څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ځنې څرګندونه کړې دي چې په اړه دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ سره زمونږ همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. دغه ممتاز زهرا بلوچ چې نن کمی سرګندونې کړي دي که زمونږ اوریدونکي په خبر کړي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، تاسو د پاکستان د خارجه وزارت د ویان دی د بیان ذکر کې د حیرانتیا ټکی استعمال کړ. شروع کې خو د حیرانتیا خبره شوې ده د طالبانو د حکومت په بیان، خو بیا شروع چې شوې ده نو په هغه کې یوه خبره دوی کړې ده چې په د پاکستان په خاوره باندې هر څه تعمیر چې وي هغه د منلو وړ نه دی. دا دوی د حاکمیت د پاکستان د هغې پر ضد باندې ګام ګڼي او دا خبره په داسې تناظر کې کړې ده چې د افغانستان بیان راغلی وو طالبانو د حکومت لخوا د تورخم د دغه ډزو د پیښې وروسته. نو دا بیان داسې مبهم غوندې خو ده چې دا پکې ویل شوی دی چې پاکستان اجازه نه ورکړي چې داغي په ځمکه د تعمیراتو شي د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت لخوا. نو دلته اوس لږ یو مسله چې واضح ډېر نه دی. دویمه خبره پکې دا شوې ده چې پشپګم د سپتمبر چې کله د دواړو غاړو ترمنځ ډزې شوې، پاکستان دا ادعا کوي، دعوه کوي په دغه بیانیه کې چې اول ډزې د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا شوې وې او طالبانو په خپل بیان کې پاکستان ذمہوار ګڼلی و چې اول ډزې د پاکستان لخوا شوې وې. او بیا په د پاکستان په بیان کې خدا هم یو خبره شوې ده چې دغه ډزو له امله په تورخم چې کوم ټرمینل دی هغې ته زیان رسېدلی دی او د عامو خلکو ژوند هم خطر سره مخامخ شوی دی. او بهرحال نور پکې هم دی چې پاکستان دې ته تیار دی چې هغه د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي. او د طالبانو حکومت چې کله بیان ورکړی وو په هغې کې هم هغوی د خبرو ذکر کړی وو چې دوی غواړي د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي. او د طالبانو په بیان کې تجارت ته د زیان خبره شوې وه چې دا وخت په افغانستان کې د تازه میوو وخت دی او دغه لار بنده ده. نو بهرحال دواړو غاړو په باندې تورم لګول دی چې د ډزو پیل ندی کړو. او بیا پکې د خبرو ذکر هم شوی دی چې د ډایلاګ د لارې غواړي چې دا
د مسلې حل رو باسي. سمه ده طاهر خان صاحب، په دې کې دغه د خبرې حل کړې استلې کېږي. نو په دې کې خو پرون ځایي چارواکو د دواړو خواو ناستام شوې ده، خبرې شوې دي خو څه نتیجه نه ده ورکړې. او د دې ترڅنګ که دام راته وایي چې د دې د وجه نه د دغې لارې د بندیز د وجه نه څومره خلک په مشکلاتو کې دي. یو تاسو د تجارت خبره وکړه، بل ناروغان که زی راځي یا کوم خلک اوړي راوړي، هغوی ته څه مشکلات دي؟
ګوره اول خو بلاړ شو د تیرې ورځې غونډې او نن هم ویل شوي وو چې نن هم خبرې وي، لیکن تر دې وخت د خبرو د نتیجې په اړه باندې هیڅ نه دی ویل شوي. تیره ورځ درې کسان د طالبانو لخوا وو او څلور د پاکستان د فوج چارواکي وو په دغه خبرو کې. او کوم معلومات چې مونږ بیا د حکومتي سرچینو د امیري سرچینو لخوا مونږ ترلاسه کړي دي، نو دواړو خوا خبره څنګه د خارجه وزارت بیانونو کې ده چې جنگ د حل لار نه ده او خبرې غواړي. خو بیا وروسته پکې ویل شوي چې پاکستان تشویش څرګند کړی وو چې طالبان غواړي یو نوې پوسته جوړ کړي. او ځکه طالبانو خبره کړې وه چې دوی زړه پوسته جوړي، دا ډېر مودې رئیس او دی مرمت غواړي چې هغه وکړي. خو پاکستان دا خبره کړې وه تېره ورځ په غونډه کې دوی په د پولی نه یا د کرخې نه په سل میټر کې دوی غواړي چې یو نوې پوسته جوړه کړي. نو بیا پاکستان ته خبر هم ورکول پکار دي او د پاکستان هغه رضامندي هم پاکستان وی چې لازم نه. بیا پکې مثال ورکړو چې مخکې په مومندو کې هم دغه رنګ یو مشکل وو چې هغه بیا د معاهدې په بنیاد باندې هغه لری کړی شوی وو. نو بهرحال لکه خبرې شوی دي خو نتیجه نه ده ورکړې. او داسې ښکاري چې د طالبان حکومت هم دغه پوستې د مرمت په خپله خبره باندې ټینګ ولاړ. تاسو دا خبر وکړه د مشکلاتو د خلکو، بالکل ځکه چې دا تورخم لار چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو نه مصروفه د ټولو نه لوی لار ده، نه یوازې د پاکستان افغانستان دواړه خیزه تجارت، بلکې ترانزیتي د دواړو غاړو. خو خو به یو سوچو چې صرف د افغانستان مالونه راځي او بیا د دې لارې یا چمن د لارې تیریږي، خو د پاکستان ډېر مالونه ځي مرکزی آسیا ته. او تاسو بیا یو دوه میاشتې وړاندې پاکستان په خپله باندې وې چې د روس نه ځنې شیان د تورخم د لارې راغلي دي، دغه رنګ د ازبکستان نه، د آذربایجان نه د تورخم د لارې راغلي دي. نو بهرحال د دواړو لپاره نقصان دی. بلکې تاسو به دام یادو چې تیره میاشت د چین مالونه راغلي په اول ځل باندې او د پاکستان د ځمکې د لارې هغه تورخم باندې تیر شي. نو تجارت لپاره دواړو لپاره نه پر سیمه لپاره مهمه ده. او دا بندېدل چې د ګیټ دا ډېر زیات منفي اغېز کوي. یو بله خبره د عامو خلکو ته خو ډېر مشکل ذکر چې تورخم هغه لار ده، سره له دې چې د پاسپورټ او ویزا هم لازم ده، لیکن زیات مریضان زیات عام خلک هغه دې لارې دي. دا وګوره هغه انساني یو وړخ بلک بیان کو چې یو ماشوم اتکلن د محمد یاسین په نامه هغه تیر زیارت پر د کینسر سرطان د وجې په پیښور په هسپتال کې هغه ساور کړی دا داغه مور او پلا د چا کر خپلوانو کرے اوسې زما ننم خبر، بلکې د دې تاسو سره خبرونه لګه شی وړاندې داغي وحید الله په نامه باندې خپلوان دي چې تر اوسه پورې مړې پروت دی. دا پنځم ورځ دا د تو خويندو یوازنی ورور دی، لیکن په سوشل میډیا هم غوښتنه شوې د پاکستان نه چې دا ماشوم مړې پری دي جنازي مراسم. دا شیان دي چې لکه هغه انساني اړه خوم دي چې ډېر زیات عام خلکو ته تاسو بل د ګڼ شمېر مریضان راځي، هغه ډاکټرانو سره د مخ کې اپوینټمنټ وی، د چا اپریشن وی، د چا ډاکټر سره لیدل وی، بیا تعلیم. دلته په زرګونو افغان زده کوونکي دي چې هغه اکثر تورخم د لارې راځي. نو بدقسمتي دا ده چې که اختلاف رام شي، نو ځکه خو غوښتنه کیږي چې که اختلاف پیم نو د خلکو تګ راتګ او تجارت او دغه رنګ د پولیس دا مسله چې ده، د کرخه دا مسله چې ده، د ګیټ دا باید چې د امنیتي او د سیاسي معاملو نه لري وساتل شي.
ډیره مننه طاهر خان ور سره د اسلام آباد نه چې د تورخم په حواله باندې د دواړو هیوادونو ترمن د خبرو اترو او هم د غرنګ د خلکو د مشکلاتو په حواله باندې را سره تفصیل شریک.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې تاسو ته خبري غړی وړاندې کوو. ورزو یو ریپورت ته په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورني غورځنګ د یو مشر علي وزیر په خلاف په دریمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ. عدالت د نوموړي ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر نورو باندې غړو ته هم ضمانتونه ورکړي دي. علي وزیر چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازي هم دي پاتې شوی دی. وکیلان یې هیله من دي چې هغه به هم نن اړیالی جیل څخه خوشی کړل شي. له اسلام آباد راشد خټک مو په نور تفصیل خبروي.
اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت په 11 ستمبر د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر او قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر ضمانت منظور کړو. عدالت د علي وزیر سره د غورځنګ نور غړو کامران بادشاه پښتین، اولسیار او نورزاده ضمانتونه هم منظور کړل. د پښتون ژغورني غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سر نظیر تر نور په سیمه کې د خلکو له جبري نه درکه کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په نیول شوو کسانو یوه مقدمه په ترنو تڼکې درج شوې وه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا ادریمه په برکو تڼکې درج شوې وه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستلو نه پس به بیا په بله کې نیول کېدل. د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ذوالقرنین حسنات لخوا په 11 ستمبر د دوی ضمانت منظورېدو نه پس د غورځنګ د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ مشال رادیو ته وویل.
او دا علي وزیر د تانا بارکو چې کوم د ټیرر فاینانسینګ سیکشنز لګېدلې وې مقدمه وه، په هغه کې د علي وزیر ضمانت منظور شو. او د علي وزیر د تانا سی ټی ډي او تانا ترنول چې مقدمه وې په هغه کې ضمانتونه لاول سی وو. نو په اسلام آباد کې په علي وزیر چې کوم درې ایف آی آر درج شوي وو، په درې سرو مقدمو کې د علي وزیر ضمانتونه مکمل شول. د درو کار اوس تیارېږي. نو دا به نن ماسپښین پورې اډاله جیل ته او مازیګر به د ریای وي.
د ضمانت درخواست اوریدنې په موقع د غورځنګړي عدالت ته نور راوستل شوي او وکیلانو د دوی په غیر موجودګۍ کې دلایل وړاندې کړل. د غورځنګ نور غړي شاه فیصل غازی، فداولا مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فداولا وزیر په جسمانی ریمانډ د ترګرۍ ضد ادارې ته سپارل شوي دي. د علي وزیر او د نورو ملګرو د ضمانت منظورېدو نه پس د حکومت د ارادو په اړه د غورځنګ یو مشر نورالله ترین مشال لډیو ته وویل.
فلحال خود علی خان وزیر ازمر دمل گروپ سنور پسی داسی ایف آی آر نشکارا ندی خبر ته د پاکستان گورنمنت تی پولیس تی عدلیه ده د دا بروسه نست کسنن علی وزیر پسی در منده وسی ادا بینندن ایف آی آر راپورت کی هم پدی کسنا ممکنه خبر نده.
په ترنول کې د 13 مکه د جلسې نه پس د حکومت لخوا د غورځنګ په مشرانو او غړو د رشوه مقدمو کې په دوی په قانونو توګه د خلکو راغونډولو، قانون عملي کوونکو درو حملو کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو الزامونه لګول شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول جرم نه دی او د ملک په آئین او قانون کې اجازت شته. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
هلته د خیبر پختونخوا په چترال ضلعه کې پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړي. په دغه سیمه کې د ستمبر له شپږمې نیټې راهیسې نښتې روانې دي. په تازه ادعاو کې پاکستان پوځ د اوو وسلوالو د وژنې خبره کوي، خو ټي ټي پي وایي چې درې امنیتي چیک پوسټې یې نیولې دي. په همدې حال کې کیلاش ته تللې ټولې لویې لارې لا هم بندې دي او ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل لبرشیر گوا خبرو.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوځ د امریکو څانګې ایس پی آر د سپتمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومي ځای کې یوه ورځ مخکې شوو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپیان کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړې وه چې په اورسون کې د پاکستانی پوځ مرکز په میزایلو وشتل شوی دی. د ټي ټي پي د دعوې تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوځ هغه نظامی ګاډۍ له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پي د دې ترڅنګ ادعا کوي چې د پوځ درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د داوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوګټي د سپتمبر په 10 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو وسلوال سخت ځپلې دي. دی وایي موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکې دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه خو موږ ځواب ورکړی دی، زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولس وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړې وه چې لا هم کلاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان وروغوښتي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د بلوچستان حکومت ادعا کړی چې په پښین او کلا عبدالله کې یې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې ورانې کړې او ګڼ اسمګلران یې نیولې دي. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي چې د دې عملیاتو په وخت ورته هر ډول نشه یي توکي هم په لاس ورغلي دي. بلوچستان کې د حکومتي چارواکو په خبره د صوبه د ایران او ترکی لارې اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یا اسمګلینګ لویه لاره ده. په دې اړه تفصیل د نیازري رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال وویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشه یي توکو د جوړونکو پر ضد ان ټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې یولس کیلوګرامه چرس، 92 کیلوګرامه افیډین او 14 کیلوګرامه آیس د قاچاقبرانو نه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړی د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولې دي چې د نشه یي توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم اپریشن څه وې دي؟ دا په تیرو 15 کالو کې اول ځل دومره اپریشن څه وې دي او د دې په نتیجه کې ډېر په لوی پیمانه باندې د سکین کارخانه او فابریکې وه د لمنځتللې دي. شین د خلکو جرګه او د هغو پرافیل باندې انټرونشن څه وې دي. شپېته افغان کډوال دي چې داغو نمونه اخیستل شوي دي، پر هغو باندې فایرونه شوي دي، چې داغو پر مخامخ په دې کې لاس او داخلاف چدی محکمہ روانہ ده.
جان چغزی زیاته کړي په عملیاتو کې او یا جریب ازمکا د نشه یي توکو د کخ ختمولو سره پسیمه کې اته سلويخت نشه یي توکو کارخانی نړولې دي. بلخوازی خلک وایي د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې د نشه یي توکو کارول ډیر زیات شوی دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي. د پښین سیمې یو سیدونکو فاروق خان اچغزی مشال لیډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر پسیر وختې نه وي او نشه یي توکو په هر ډول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص شوی دي.
په کوټه کې خبريال سید علي شاه بیا وایي په قلعه عبدالله او پښین په یادو سیمو کې د اوګدې مودې راهسي د نشئی تو کوچوړولو کار روانو.
دا ل ډیر وخت یې زبر دا وایم چې د ډیر سو کلو سره دا فیکټری سی دی هغه دالته اپریټ کول. دا د دې ځای څخه به تر کوټه شهر د پاکستان نور شهرونه او بیا بارني هوادو ته هغه ته د دې سپلای کېدل. دا به پر روان شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړې ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي کڅې لکې بیا څه ختمي.
په پاکستان کې امنیتی ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشه یي توکو د نیولو دا وکړې ده. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لړۍ یې پیل کړې. د سند چارواکو په یوې خبري غونډه کې ویل وفاقي حکومت د هغو ټولو افغانانو د نیولو او افغانستان ته د استولو فیصله کړې چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو زیاتره افغان کډوالو د کارونو موده 13 جون میاشت کې ختمه شوې، خو په پاکستان کې د UNHCR چارواکي وایي چې په دې مسله د حکومت سره خبرې اترې روانې دي. تفصیل نیازري راکوي.
د سند گورنر کامران تسوری د ستمبر په 11مه په کراچۍ کې د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز سره خبریالانو سره په خبرو کې ویل وفاقي حکومت د هغه ټولو افغان کډوالو بیرته لیږلو پریکړه کړې ده چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسي یا قانوني اسناد نه لري.
وفاق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے.
دی وایي وفاقي حکومت دا پریکړه کړې ده چې په هیواد کې څوک هم په غیر قانوني توګه نشي وسیدلی. هغه افغان کډوال چې د مودی رهسی دلته ژوند کولو باید بیر تخپل هیواد افغانستان ته لاړ شي. حکومت پولیسو ټولو ادارو ته د غیر قانونه افغان وګړو د نیولو لارښوونه کړې دي. پسند او ټول هیواد کې د افغان وګړو پر ضد لوی کریک ډاون پیل کړی شوی دی او دا هر سبا د هغوی په ضد جاری وي. د سند گورنر او نورو سرکاري چارواکو د دې بیانونو سره سم په کراچۍ کې پولیس او رینجرز بیا وایي په تیرو سلیر شو ساعتونو کې د ښار په بیالابیلو سیمو کې د 150 زیات افغان کډوال نیولی دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو مشال ریډیو ته ویلي په تیرو سلیر شو ساعتونو کې د نیولې شوو افغان وګړو پر ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج کړې دي. د سهیل جوکیو په وینا د ښار په کورنګۍ سیمه کې 15 افغانان، 18 له ختیځې ضلع، 14 له غربي ضلع، 22 له غربي ضلع، 12 له ملیر ضلع او سیټي پولیسو 9 افغان وګړي نیولی دي. پولیس وایي په نیولې شوو افغانانو کې په جرمونو کې ککړ کسانو ریکارډونه هم ګوري. بل اړخته د سند رینجرو ویان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان نا سند ته د داخلي لارې هب چک پوسټ باندې افغان وګړي نیولی دي. په نیولې شوي کسانو کې 15 افغان وګړو په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره اسناد موده ختم شوي او 14 کسانو سره هیڅ اسناد نه وو. په کراچۍ کې نیولې شوي افغان کډوال بیا د ستمبر په 11مه د کراچۍ ملیر او سیټي کورټ عدالتونو کې وړاندې کړل شوي دي چې عدالت بیا زندانونو تا لیگلی دی. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیله منیزا کاکړ د ستمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل پولیسو قانوني اسناد لرونکو افغانان هم نیولې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او ماخام باندې د مختلفو تانو پولیسو یو سرچ اپریشن د افغانانو په ضد باندې کړ دي چې په نتیجه کې د 100 نه زیات افغان مهاجرین چې کم دي هغه گرفتار کړی دي. د دې افغان مهاجرینو سره چې کله په عدالت کې دوی پیش کړل او زموږ د دوی سره خبرې وشوي نو په دې کې اکثریت هغه افغانانو د چا سره سی کارډونه شته پی او آر کارډ شته او پولیسو په دې بهانه باندې اوچت کړی چې ستاسو کارډونه ایکسپایر شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې 9 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي، خو د 4 نه تر 5 لک پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. په پاکستان کې میشت زیاتره افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده، خو سخت کال د جون په 6مه د پاکستان د کورنو چارو وزارت په یو نوټیفیکیشن کې پولیسو ټولو ادارو ته لارښوونه کړې وي چې پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې د کارډونو موده یې په 1.5 جون پای ته رسیدلې ده نوي کارډونو جوړېدو یا د سپریکړې پورې دی افغان کډوال نه نسی او هغوی دی نه زوروي. په کراچۍ کې د افغان کیمپ کې د کډوالو نمائنده یا مشر ګلودین بیگ بیا مشال ریډیو ته ویلي پولیسو د افغان کډوالو د نیولو غیر قانوني لړۍ پیل کړې ده او کډوال سخت اندېښمن دي.
بغیر کارت په نامه ټول کارت والا ونیول شو دي کې ایس ایس سی کارت ده پی وار کارت ده زمونږ ایس ایس سی کارت هم هغه تاریخ نه لري تر لږ حکومت لیکولې دي تر بغیر تاریخ پی وار کارت زمونږ تاریخونه تیر شلو هغه د یو لیټر راغلی اسلام باندې به کله پور دي کارت تازه کېږي د پور هغه تنگول تاسو نه کې او پرون نه دي خو زمونږ تنگول دي غریبانو در مشکلات کې دي اوس په غریب به خپل پکار ته تل نشي یاد اسپاټال هغه د چا هغه مسله شي اسپاټال ته تل نشي یریږي او ټول ونیول کارت والا ونیول او تاسو کارت بغیر کارت پیسې
په پا پا پاکستان کی د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی په دې اړه مشا لیډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د کارډونو مدیر په اړه اداري د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي. تر اوسه هیڅ فیصله نه ده شوې خو هیله لري چې ډېر زر به دا ستونزه هواره کړي شي.
د سفران د وزارت طرف نه دو کالو سفارشات تلي دي وفاقي کابینه ته، او دین علاوه هم سفران وزارت انټیریر منسټری ته او صوبایي حکومت ته هم خطونه لیږلي دي چې دغه څوک پورې چې دغه اکسټینشن دي شي نو مهرباني وکړي چې تاسو د افغان یا پی او آر کارډز چې کوم هولډرز دي خلاف هیڅ قسمه اکشن والے.
په کراچی کې له دې وړاندې تیر کال د جون د میاشتې نه تر سخت کال اپریل پورې شاوخوا 3000 افغان کډوال پولیسو نیولي وو چې د 100 میاشتو بند سزا پوره کېدو وروسته بیا خپل هیواد افغانستان ته ستولې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی. د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړۍ نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په عارضي توګه د تورخم دروازې د بندېدو د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې دا دروازه ولې بنده شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو لپاره پلمې لټوي. ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلای چې دا یې د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی. د ستمبر په 6 د تورخم یو پولیس چارواکي مشال لري ته ویلي چې په هغه وخت وشو چې تورخم هغه غاړې ته د واکمنو طالبانو مورچا جوړوله او پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې ورسره دواړو واو په یو بل ډاډ وکړي. د تورخم لار نن په 6 ورځ هم بنده پرته ده. د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 په دغه ښار کې د غیر قانوني نیول شو افغان کډوالو شمیر 2,650 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبایي چارواکو نن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل وفاقي حکومت دغه افغانانو د ملک د ایستلو فیصله کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسیږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ تور لګوي چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیولي او مقدمې په درج کړې دي. د اسلام آباد د ترګرې ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو علي وزیر، کامران بادشاه، پښتین ولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړي دي، خو معلومه نه ده چې د ضمانتونو پاس په د علي وزیر په شمول د غورځنګ نور غړي له زندانه خوشي شي او کنه. او په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډاسو وجلې ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو یو بیان جاری کړی چې وایي سمیع الله په نامه دغه پولیس والا په درابن جوډیشل کمپلیکس کې ډیوټي کوله. تر اوسه د بریج مواري چا نه ده منلې. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورټونو په لور. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د دریمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د مړو او ممکنه ژوندي پاتې کسانو د راستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2022 کسانو مړینه او نږدې 2500 کسانو ژوبلې ده تایید کړې دي. په همدې حال کې د برتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د ژغورنې د چارو لپاره خپل ټیمونه مراکش ته استولې دي. په دې هکله تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیرې شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړوه. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه، د ژغورنې عمله او عسکر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اجانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلي دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبې پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 1400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تېره څه باندې یوه پیړۍ کې بېسارې بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د تعلیم نړیوال مبارزه او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسف زای پلار ضیا الدین یوسف زای وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د خپل تګلارو لاره خزه نابود کول غواړي. نو مولی دا خبره نن د جرمنی په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخ وړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال مشال لیډیو توکړه. یوسف زی زیاته کړه چې په کار د نړۍ په طالبانو فشار راوړي چې له خزو سره د هغوی د صنفي امتیاز تګلاره پای ته ورسوي. له ضیا الدین یوسف زی سره احمد شاه اعظمي مرکه کړې ده. نو راځئ چې ورته وښو. شه
یوسف زی صاحب ډیر مننه. زما لمړی پښتنه دا چې تاسو له برتانیې څخه راغلی یاست د جرمني کولن ښار ته او دلته د افغان میرمنو او د افغان شیزنه فعالانو په هغه هرتال کې مو ګډون کړی دی په هغه احتساب کې چې دوی په افغانستان کې د نجونو حق غواړي او تر ټولو لوی حق دوی د نجونو تعلیم ته لاسرسی ګڼي. نو هغه کوم انګیزه و چې تاسو یې مجبور کړلاس چې تاسو له برتانیې څخه د جرمني کولن ښار ته راسي؟ یعنی څه مو په زړه کې درو ګرځېدل چې دلته راسي؟
دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ جی. زه او زما کور والا تور په کې یوسف زی مونږ دواړه راغلو او مونږ دلته د تمنا سرا او داغی چې کومې خویندې دي داغی نورې کارکونی ملګری دي او غیر ته هنګر سټرایک باندې دي د 13 یوه ورځو نه مونږه د سرا د یک جهتی د یو والی او د یو موټی تور د اظهار لپاره د تپتی راغلیو چې مونږ په خپل د طالبانو د لاندې ژوند کړي دي په سواد کې. زه یو استاد ما زه یو پلار ما تور په کې یو مور ده. مونږه تصور کولی شو چې زمونږه بچي زمونږ یو ماشوم د تعلیم نه محرومي نو داغه بس حالي داغه بس مستقبلي. په افغانستان کې د 13 کالونو 15 میلیونه جونی چې دي هغه سکولونو ته نشي تللی یونیورسيټیانو تعلیم پې بند دی. تر دې پورې چې اوسې په پارکونو ته او د سیل ځایونو ته تله هم بند کړي دي. نو دا چې څه په افغانستان کې روان دي د دې سټرایک د دې هنګر سټرایک چې کومه مدعا ده پیغام دی هغه دا دی چې دا نسل چې دا صنفي امتیاز دی یو نسلي امتیاز و چې په 19 سنچري کې او 20th سنچري کې او په ساوت افریقا کې او په امریکا کې او دا چې دی دا صنفي امتیاز دی خو دا داغې نه بدتر امتیاز دی ځکه چې په هغه امتیاز کې په هغه نسلي امتیاز کې به د تورو خلکو د پاره د بلیک خلکو د پاره ځانه تعلیمي ادارې وي پارکونه بو بیشونه بو ځایونه بو. په دې نظام کې د طالبانو چې کوم نظام دی په دې کې خو د ښځې د پاره د هیڅ شي تصور نشته د پبلک لایک هیڅ قسمه تصور نشته. د ښځه نابود کول غواړي یعنی هغه ناشته کول غواړي. نو د دې وجه نه دا جینډر انایلیشن دی یعنی دا د جینډر اپاتایټ یو نیکس لیول دی چې داغه اور څوک تصور نشي کولی. د یو پښتون په حیثیت د یو مسلمان په حیثیت مونږ راغلی یو مونږ د سحر نه دلته ناست یو په دې کیمپ کې او نن زمونږ هم ورسره هنګر سټرایک دی او مونږ دې سره یو
مام دا پښتنه کوله
سره یو جهته اظهار کوو مونږ دا جی حاجی
مام دا پښتنه درڅ کوله چې تاسو د
راغلی دې لپاره
چې تاسو د احتساب بڼه یعنی د نه خړول د احتساب بڼه به تاسو د څنګه یعنی آیا تاسو په عملی توګه د دوی سره په دغه د نه خړول په احتساب کې بڼه اخلي که څنګه
بالکل مونږ زب ور سره ټول ورځ ناشته منن تر 13 شپې پورې او سبا تر 10 بجو پورې به مونږ د دې نه بیا پاسو سبا د دې چې کوم دی دا هنګر سټرایک ختميږي ځکه چې سپا افغانستان کې روان دي د خزو د جنو او د افغانستان د نان طالبان پاپولیشن چې کوم دی آبادی په خلاف کوم ظلم روان دی نړۍ چې دا پاغې منی خاموشه ده نړۍ چې دا غلې ده چاړې ده پکار ده چې اغي داسې عملی اقدامات وکړي یو داسی ایکشنز واخلی سٹیپس واخلی چې طالب رژیم دې ته مجبور کی چې هغه دغلته کې د یو انکلوزیو حکومت د یو د هغه ټولو اتنیسټیز د شراکت په پکی کم چې په افغانستان کې اوسېږي او دې سره سره هغه ښځو ته د کار حق ورکړي جنکو د تعلیم حق ورکړي دغه مطالبات د پاره او نړۍ ته تسلیم کی چې او په افغانستان کې چې کوم نظام دی د طالب لاندې دا په صنفي امتیاز باندې د دې بنسټ دی او دا بدترین صنفي امتیاز دی
مننه یوسف ساز ما ورستی پښتنه ساز څخه دا چې تاسو دغه فعالیت یا د دغه شزو د فعالیت چې د نه خړوب احتساب یې پیل کړی دی او تر سبا پورې به دا دوام لري سبب پایته ورسیږي یعنی د دې به څه اغیز وي پر نړیوالې ټولنې باندې یا هغه قوتونه چې هغه د دې واک لري یا اختیارمند دي په نړۍ کې
ګوره مونږ د تمنا پریانی سره دلته کې یو او د هغې د ملګرو سره اغیز چې دی مونږ ګوره پر امن خلک یو مونږ خپل غږ پورته کوو او د دې سره خپل غږ شاملو او ساده خبره دا ده چې نړۍ دې ته پام کوو چې په افغانستان کې سره روان دي نو دا غیر انساني دي دا د انساني حقوقو سخت د انساني حقوقو سخت سرغړونه ده نو د دغه اظهار د پاره د نړۍ دروازه چې ده داغي د زمير دروازه چې ده هغه وهل واړو نو دا ډیره ساده خبره ده او زما په نظر کې چې چا دوه کاله مخکې افغانستان په پلیټ کې طالبانو ته ورکړې دي هغه افغانستان واپس اخیستی هم شي خو په کار داره چې داغې د پاره اقدامات شي او داسې اقدامات شي چې دغه ځای کې یو سیاسي بدلون راشي داسې سیاسي بدلون چې هغه د افغانستان د 30 میلیونه انسانانو او خصوصا د ښځو او د جنکو په ګټه باندې د هغې په ازادۍ باندې هغې ته د کار حقي د تعلیم حقي او د بهر ته د وتو او د تګ حقي د سفر حقي ځکه چې هغه هم انسانان دي
دا وو د ملال یوسف زی پلار ضیاءالدین یوسف زی چې د جرمني په کولن ښار کې د افغان خزینه فعالانو لخوا د نه خوړلو په احتسابي کیمپ کې موجود وو او د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې دغلته کې د تعلیم نړیوالې مبارزې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسف زی مور تورپیکی یوسف زی هم ورغلې ده او هغه وایي چې په کار ده افغانستان د نړۍ سره یو شان رفتار وکړي نوموړی سره زمونږ همکار احمد شاه اعظمي خبرې کړې دي راځي چې دا هم واورو
تورپیکی بیبی زما پښتنه ستاسو څخه دا ده چې تاسو په زړه کې څه در وګرځېدل چې دلته راسئ کولن ته د برتانیې څخه یعنی څه دپاره رالست په زړه کې مو څه و چې دلته راغلي یاست ولې راغلي یاست
موږ دې دپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو کوم خلک چې د کومې جنکۍ کومې ښځې چې د کار نه محرومه دي د تعلیم نه محرومه دي موږ هغو سره ولاړو او ولاړ به یو او دا ډېره ګرانه ده چې ته لکه د خلکو جبه اغستې کېږي دا جبه ده تعلیم جبه ده نو موږ به دا خپل دا جدوجهد به د دوی سره جاری ساتو تر هغه پورې چې څوک دونه پاتېدلی دا یو ماشومه ده تمنا یو لس ورځو نه هغه نه ډوډۍ خوري نه چیز کی نه اوبس کی هیڅ خوراک نه کوي او ډېره زیاته لکه خرابه ده په خپله باندې ولیدله ډېره بادره ده او ډېره نره جنۍ ده ډېره بادره جنۍ ده یاره مونږ ډېر خپه شو لکه جړه راځي چې مونږ د دې دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دی. په دې مونږ ډېر خپه یو، دا مونږ ته ډېر افسوس دی. او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وس رالس تورپکی به بي چې دلته راورسېدل استاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبري اوریدلې چې هلته شزو حقونه تر پښو لاندې سوي دي، یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي. خو دلته چې رالس د کولن ته د غشزې مولیدې د انجون مولیدې، نو اوس احساس کوي د دوی سر چې ځای سوست، اوس مو په زړه کې څه دي، څه احساس لري؟
اوس په زړه کې دا احساس دی، یو چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو، ډېر لکه دنیا چرته لاړه، زمونږ ملکونه چرته پراته دي، افغانستان په کومې صدۍ کې دی، په کوم لکه دنیا څومره ترقي وکړله، هر ځای کې تعلیم دی. چې یو ورځې ماشوم کو اسکول ته لاړ نشي، ناجوړی نو کونه ورپسې راځي چې او ماشوم ولې اسکول ته نه دی راغلی. زما زوی و هغه اسکول نه چوټي کړو، موږ بیا بهر ته تلو سودا پسې، موږ هغه ځان سره بوتو، هغه وایي زه بهر ته نشم وتی، وایي دا د اسکول ټایم دی. نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي، په هغې کې دا سیستم دی. او زمونږ په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي، ماشوم به نه وځي، هغه اسکول نه وي.
دا وا تورپیکی یوسف زئی د تعلیم د نړیوال مبارز او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسف زئی مور، چې د جرمني په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخ وړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې
د امریکا په نیویارک خار کې او له پینټاګان سره نږدې د ستمبر د 11 د بریدونو دوی شکاله پوره شو. د دې بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل کړه، خو شا شل کال یې په دغه هیواد کې تیر کړل. خو د امریکایي ځواکونو د وتلو باوجود هم تر اوسه په سیمه او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې دوام لري. دا چې د دې تر شا څه وجوهات دي، زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه له ځنو شنونکو سره خبرې کړې دي او دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د 2001 کال د سپتمبر په 11 د امریکا په نیویارک خار کې په نړیوال تجارتي مرکز او پینټاګان ته سیرمه په یوې ودانۍ بریدونه وشو چې پکې شاوخوا 3000 کسان وشل شو. د دې بریدونو ذمهواري القاعده وسلوالې ډلې منلې وه. د وسلوالو خلاف هغه مبارزه چې امریکا له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړې وه، نږدې شل کاله یې دوام وکړ. په دې اړه د خبر پښتونخوا د کورنیو چارو پخواني سکرتر سید اختر علی شاه د سپتمبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعده نور وسلوالو ډلو خلاف د کاروایانو باوجود هم وسلوال په مکمله توګه ختم نه کړی شو، چې له وجې تر اوسه په سیمه کې د نامنې پیښې مخې ته راځي. نوموړي دا هم ویل چې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبره یوازې له افغانستان سره نه ده تړلې، بلکې په بېلابېلو هیوادونو کې د اسلامي خلافت په اړه د جوړولو یو ډول سوچ موجود دی، چې له وجې ترهګري اوس هم په دې سیمو کې موجوده ده.
طالبانو حکومت ته بخښې په افغانستان کې سور انقلاب راغلی و، د هغې خلاف چې دی دلته بیا د جهاد په دوکواټه ډېر تنظیمونه جوړ شوي و. نو هغه وخت یو خاص ذهن ته خمریزي وشوه، بیا طالبانو ټیک اوور وکړ. دې نه مخکې هلته القاعده او دا ټول تنظیمونه راغونډ شوي و. او چې طالبانو حکومت رانو نو القاعده سټریټیجک ڈائریکشن هغې سره و. خو ټایم ایکسایټ الیون و چې هغې کې 3000 خلک چې دی وجلی شو. نو امریکې او ډیټو دی بیا د یونایټیډ نیشن سیکیورټی کونسل قرارداد لاندې چې په دې پیښو چې د هغې سټریټیجک انټرسټ ته نقصان رسېدګیا دی، نو ورپسې پخپله راټو. او چې کله هغې پیښو چې اوس القاعده چې هغه سقط پاتې نه شو، چې هغې ته اوس تاواد ورپورې شي، نو هغې ته افغانستان ته لاړو. هغې خو لاړو خو څو پورې چې دا تنظیمونه دي په مختلف شکلونو کې دا هی واقعیات اوس هم دلته شته. او دا ٹرانس نیشنل دی، یوازې صرف د افغانستان خبره نه ده، دا ٹرانس نیشنل دی، ریلیجیس موٹیویٹڈ، اسلامی موٹیویٹڈ. هر یو سکه چې دی دا یو خاص ذهن دی، یو بل سره لنک ټپ ټپ دی، چې هغې دا غواړي چې په دنیا کې دی یو اسلامی خلافت.
خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي چې ځینو خلکو مخکې دا فکر لرلو چې له افغانستانه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو د طالبانو په واک کې له راتللو سره به په پاکستان کې امنیتي حالات ښه شي. خو نوموړی وایي چې د طالبانو په واک کې له راتللو سره پاکستانی طالبان لا نور پیاوړي شوي او په بېلابېلو ځایونو کې بریدونه کوي.
تاسو وګورئ چې 9/11 خو راغلی په امریکا کې
امریکا راغ له خپل جنگ د خپل ملک نه ډېر لرې راوړ. خو مصیبت دا و چې پاکستان په دې جنگ کې فریق خونو د ټول نه زیات اغېزمن پاکستان شو او دا اوسه پورې امید نشته چې مخکې بسه کېږي. د هغې وجه دا ده چې یو خو دلته پاکستان کې څوک د خپلو غلطو نه زده کړه نه کوي. یو خو په دې باندې جنګ و چې را دا جنګ د پاکستان دی که نه دی. اوس دا و چې دا جنګ د پاکستان دی او دوی به دا وي چې امریکا دا نیټو د افغانستان نه لاړ شي نو پاکستان کې به ممن نه شي افغانستان کې به ممن نه شي. نو اوس نه امریکا شته نه نیټو شته په دې خطه کې. خو جنګ ختمیږي نه. پاکستان ته ډېر غټ مثبت پسر دی او تاسو په خپله په نظر راځي چې قبایلي سیمو کې یوازل بیا چې کوم دی نو هغوی زیات علاقي کنټرول کړي دي. دا کې انتخابات پښتونخوا چې کوم نورې علاقي دي نو ښارونه خو ټیک ته ګورمنټ سره دي خو په غرونو کې اوسم دا خلک ناست دي.
که څه هم د پاکستان فوج وایي چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه دوام لري او پکې ګڼو سرتیرو قرباني هم ورکړې ده خو بیا ځینو څېړونکو په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان فوج او حکومت د ترهګرۍ خلاف سمه پالیسي نه لري. د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحا کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې ورته د دوحا تړون ویل کیږي. په هغه تړون کې ویل شوي وو چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد خلاف نه استعمالیږي او افغان طالبان به له نړیوالو وسلوالو ډلو سره خپلې هر ډول اړیکې شلوي او د وسلوالو ملاتړ به نه کوي. خبریال محمود جان بابر بیا وایي چې د دوحا په تړون کې د سیمې هیوادونه نو شامل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په سمه توګه ونه شو او نه هم د دې وروستو د سیمې هیوادونو سره سلا مشورې وشوې نو ځکه تر اوسه په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې مخې ته راسي.
امریکې د فورن د تګ د وجې نه زما په خیال باندې په افغانستان کې ډېر لوی اړې ګړې جوړ شو او هغه چې کم کار په یو طریقه باندې کېدل په کارو ابي طریقې وشو هغه اړې ګړې سره د نن دا نقصان وشو چې په ټوله سیمه کې په افغانستان کې په پاکستان کې یو داسې بې ارامي غوندې ده. نو زما خپل خیال دا دی چې دا د افغانستان طالبانو ته په کاغذ کې امریکې وسپارلو او په ټیک طریقه باندې ورسره کېنه ناسته نو طالبان هم ورته تیار نه وو. بیا د هغې اثرات چې کوم دي هغوی که په افغانستان کې په خپله خپل کنټرول دومره زر نشو کابو کولی خو هغوی بیا هم امن ومان خو یې کابو کړو د لارې کوسي جرمونه یې کابو کړو خلکو سره زیاتي خو یې کابو کړو خو نور افغانستان په هغه نه په خپلو پښو نه ولاړ. نو د هغې اثر په سیمه باندې هم وشو هلته هغې سره چې کوم موجود خلک د نورو ملکونو خصوصا د پاکستان طالبان هغه هم خپل سرونه روچت کړي.
خو امریکایي چارواکو سواری ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له فیصلې سره د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو منلې ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو دا تورونه هم پوری کړي چې په پاکستان کې د بریدونو یوه وجه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو موجودګي ده. خو بیا په افغانستان کې د طالبانو چارواکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیچاته د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې هم اورئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته هم ورتلئ شئ، مشال ریډیو .com باندې، او د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ملګری کېدلئ شئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد ته د سواد په سیدو شریف کې د پاکستان بټر پلای سوسایټي په نوم یو غیر حکومتي ادارې د سکولونو ماشومانو ته د تاروګو یا بلبلکیو چې اردو نوم یې تتلی هم ده په اړه د معلومات ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. په سواد کې د بلبلکیو ته په سواد کې د جنتی مرغۍ نوم هم ورکول کیږي. په همدې تړاو یادې ټولنې د یو شخصي سکول ماشومان او د هغوی استادان د سیمې هغه یو غره ته بیولی دی چې د بلبلکیو لپاره مشهور دی. د ژوو د معلوماتو یا زوالجي پوهان وایي موسمیاتي بدلون د سیمې د بلبلکیو یا تاروګو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. تفصیل د سوات نه زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیدو شریف یو شخصي تعلیمي ادارې تر شلو نه زیات زده کوونکو سره د استادانو د تیتلیانو اهمیت په اړه واک کړی او خوا کې نږدې غرته تللي تیتلی پروانه پرپرکه یا د جنت مرغۍ پاړې د استادانو معلومات ترلاسه کړل.
ویته پرس کړه د بهر ملکونو نه د انګریزان راځي دلته کار کوي بیا مونږ څه کمې لري مونږ ول نشو کولای خپل سټیډن ساينسز د کو څنګه چې د دنیا بشتر خلک چې کنده هغه کې ساخلی
تیتلی یا د جنت مرغۍ پاړه عبدالرحمن چې د چانسيب کالج شوبه زوال جن شپاړه سم کړي وایي چې هغه په خپل تحقیقي مقاله کې لیکلي چې ټول پاکستان کې سلور سوا سلويخ تیتلی قسمونه دي او سواد کې یو سلس قسمونو نشاندهي شوې ده.
تتلیانی یا د جنت مرغۍ ولې ضروری دي؟ کوم څه سوچو کنه دا په کلتوري توګه باندې هم ډېر ذات یو اهم کردار لري. کبه خو موږ وګورو نو دا په کارډونو باندې مطلب وسته شوی وي خلکو به د اختر کارډونو یو بل ته لیږل نه پای کې به تتلی خامخا شامل په وسته شلو په شکل کې شاعران به شاعرۍ کې په غانو کې سندرو کې د دې استعمال ډېر ذات سیوا دی. دا خو لټریچر کې او په کلتور کې لکه د دې استعمال شو. خو کوس موږ ساينسي توګه باندې خبر وکړو نو د ساينسي اړخه د تتلیانو یا د جنت مرغۍ ډېر ذات اهم کردار دی. یعنی دا د فصل یا د کم زنګلی بوټي ګولونه ته د دې کم بقاره دا غیر بار دا ډیر زیات اهم کردار ادا کوي. دا یو نبل ته دخم وړي او هغه سره دا غو نسل چې کم دی برقراري. خو دین علاوه دا د نور زناور د لپاره یو خوراک هم دی ځکه چې دا د پروټین یو ریچ سورس دی او مرغۍ او داسې نور زناور چې کم دی نو په دې باندې حمله کوي او دا د خوراک په تور استعمالوي کم چې د قدرت یو نظام دی.
په معلوماتي واک کې شریک د حشرات یا داسې پرپرکو تحقیق کوونکی استاد د سیدو شریف اذان کرم وایي چې تیتلی یا پروانې د طبي چاپیریال لپاره ډیر مهم دي او قسمه قسم ګلونه بوټي خپرولو کې مهم کردار ادا کوي ولې اوس دا ډیر په لویه کچه په ختمېدو دي.
پاکستان چې کم د لاندې علاقې وینو نو هغه کې رورو دا کم چې د موسمیاتي تبدیلی دا سیوا کېږي په نسبت د سواد نو دا هغه ځینه هغه کمې هلته سیوا راغلی دی او هغه ټول بټرفلای چې دي دوی بیا هجرت کوي نو دوی چې یو ځای کې مثال په تور دوی ته خوراک یا داسې نور څه کمې راشي نو دوی هغه ځینه هجرت وکړي بل ځای ته لاړ شي خو چې کم هغه بل ځای ته دوی لاړ شي کله تم دوی ته د خوراک هغه ذرایع او دا نه میلاویږي نو دوی سره د دوی آبادي پوره د پورې کمیږي. نو په سواد کې موږ رورو ګورو نو لکه مختلف د دوی چې کوم هغه داسې بوټي په کم چې دوی هغه اگي اچي هغه بوټي رورو ختميږي. مطلب په خلکو کې اوارنس نشته لکه نن چې کوم د ایونت او د سکول د ماشومان موږ راوستي دي نو د مقصد هم دا دی زموږ د واړه چې کوم دي نو دوی کې دا شعور پیدا شي.
واک کې شریک درهم جماعت زده کوونکو عزیر ابراهیم وای چې دوی په باغونو او پارکونو کې تیتلیان ته خوشحاليږي. د نیولو هڅې هم کوي خو اوس ورته معلومه شوه چې دغه رنگ برنگ تیتلیانې یا پرپرکی ډیر د کار هم دي.
تیتلی کله مونږ وینو نو مونږ ډیر خوشاله شو بل د دې د رنگونو مخکولي قسم دا ډیر خولي جنت مرغۍ وته مو دا چې سړی سین محسوس کوي نو ډیر خوشحاليږي وته. اوس دومره په دې باندې پریکټیکلی پوه کړو چې لکه دا زم په ژوندۍ کې څومره ضروری دي د دې کوم اهمیت دي. اول خو به زموږ سره د تیتلی د جنت تا مرغۍ ډیر وي اوس دا کمې شوې دي په وجه د دې د خلک سپریګان کوي او کم ځنګلات د کټای کیږي دا ونی منی کټ کیږي نو موږ په کار دادی چې مونږ ګلونو لګاو په خپل کورونو کې به بهر ځګونو کې ونی نه لګو د دې سره به دا تیتلی زموږ سره برقرار ساتل کیږي.
د تیتلیانو پوهې واک په محل زده کوونکو لاسونو کې بینری هم راغستی وي. واک کې شریک مشران وایي چې د عامو خلکو سره سره حکومتي ادارو ته هم پکار دي چې د چاپیریال طبي وضع برقرار وساتل شي او په بوټو او ګلونو زهرجن سپریګان او دوایانو لګولو څخه ډډه وکړی شي د کومو نه چې د ماحول متاثره کېدو اندېښنه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو ده.
باډیوی د مست موسیقي لولولونه د ډکو شیرنو او د وريدونکو سره د خوندور غپ شپ ونی ز خبرونه هر اونۍ لو مشال رادیو نه